د مازدیګر شپږ بجې سوې ده. ازادي راډیو قدرمنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته بخیر راغلاست. فرشته جلال زه یم او دا خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو لمړۍ ده او په پوره د نیم ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن په غوڅ اکثریت د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون تصویب کړ. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اخیستي دي، د خلکو سره مو هم خبرې کړې دي. دا ټول به واورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو. احمد تکلی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د رایو په اکثریت تصویب کړ. په سرپل کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له پیل راهیسې تر اوسه له 500 زیات کسان مړه شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې تهران د ملګرو ملتونو هغه وروستی راپور کم اهمیت بللی چې وایي د ایران اټومي ساینس پوهانو یورانیم له هغې اندازې چې تمه کېده په لوړه درجه غني کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون نن د رایو په اکثریت تصویب کړ. د ولس استازو نن په خپل غونډه کې د تړون ته رای ورکړه. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتیجې داسې اعلان کړې:
موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا
د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند چې یو سریزه او اته فصلونه لري د دې تصویب توړندې کیږي. زرغون کارت موافق دی او سور کارت مخالف رای 15 رای دی بناً تړون تصویب شو. مولوی شاهزاده شاهد، مولا ترخیل کوچای او نذیر احمد حنفی له هغو وکیلانو څخه و چې د دې تړون د تصویب پر ضد یې سره کارتونه پورته کړل او مخالف رایه ورکړه. له دې مخکې ویل کېدل چې ایران له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د ولسی جرګې غړي د دې سند له تصویبولو څخه راوګرځوي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي چې هلته د سیلابونو له پیل راهیسې تر اوسه له 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سرپل والي عبدالجبار حقبین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د مرکز په سلو کې تقریبا اتیا ته د سیلابونو له وجې زیان اوښتی. د چارواکو لخوا په ورکړل شویو احصایو کې ویل شوي دي چې په دې سیلابونو کې شاوخوا 6000 کورونه یا وران شوي او یا زیان ورسېدلی او نږدې 6000 خلک بې ځایه شوي دي. او د مالی او فایدامه وزارتونه غواړي چې په نورستان ولایت کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د بیا رغونې پروژې عملی کړي. نجیب الله اوژن او حضرت عمر زاخیلوال نن د نورستان په مرکز پرون کې د یو روغتون، دارالمعلمین او میلمستون د ودانیو او د برېښنا د یوې پروژې د رغونې چارې پرانیستي. د دې پروژو 3 میلیون ډالر لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. تهران د ملګرو ملتونو هغه وروستی راپور کم اهمیت بللی چې وایي د ایران اټومي ساینس پوهانو یورانیم تر هغې اندازې چې تمه کېده په لوړه درجه غني کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په اداره IAEA کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی نن وویل د غني شویو یورانیمو نښې چې موندل شوي یوه تخنیکي مسأله ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون وویل چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د یورانیمو داسې نښې موندلې دي چې په سلو کې لشلو یو څه په زیاته اندازه غنی شوی دی او دا تر هغې اندازې لوړه ده چې ایران اعلان کړی و. خو ایرانی چارواکو ویلي دي چې ښایي دا به یوه تخنیکي تېروتنه وي. سلطانیا پر لویدیځو رسنیو تور ولګاوه چې دې موضوع ته یې په سیاسي دلایلو تر اندازې زیاته لمن وهلې. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي او سیاسي فعالان وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هومس ښار په هوله ښارګوټي کې له نوي زیات خلک د دولتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په یوټیوب کې د لسګونو ماشومانو د مړو تصاویر خپره شوي چې د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ پر هوله ښارګوټي د توپخانې په ډزو وژل شوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې سازمان د څارونکو یوه ډله سیمې ته ور روانه شوې. د متحد روسیې ګوند صدر اعظم دیمیتری میدویدیف د ګوند د نوي مشر په توګه تایید کړ. په مسکو کې د دې ګوند په کانګرس کې نن د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې ولادیمیر پوتین به د ګوند د مشرۍ چارې میدویدیف ته سپاري. د دې پوست لپاره بل هیڅ شاد ځان نه و کاندید کړی. میدویدیف چې له 2008 کال راهیسې د روسیې ولسمشر و، یوازې څلور ورځې مخکې د متحد روسیې په ګوند کې غړیتوب ترلاسه کړ. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اروپا شمال، قفقاز او ترکیې ته د سفر په ترڅ کې له ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان څخه کتنه وکړي. هیلری کلینټن به خپل دا اته ورځنی سفر د می په 1 پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې میرمن کلینټن به د قفقاز د دې دریو هیوادونو له مشرانو سره د سیمه ییز امنیت، ډیموکراسۍ او اقتصادي پرمختګ پر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې درې وړو هیوادونو کې د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. په پام کې ده چې هیلری کلینټن ډنمارک، ناروې او سویډن ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته د قفقاز هیوادونو ته او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه شي او هلته د جون په 10 له تروریزم سره د مبارزې په یوه نړیواله غونډه کې وینا وکړي.
د مازدیګر 6:08 دی. دا د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو خبرمنو دوستانو، په دې دیرشو دقیقو کې به د افغانستان د ننه د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر واورئ چې په افغانستان کې د ولسي جرګې لخوا د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویبېدو په اړه څه نظر لري. نن د افغانستان ولسي جرګې په غوڅ اکثریت دغه سند تصویب کړ. د خلکو سره مو هم خبرې کړې دي.
افغانستان له هر هیڅ شاته پاتې دي. د افغانستان خلک، د افغانستان آینده په دا ډول تړونونو باندې روښانه کېدلی سي. نو ډېر ورته خوشبین وي چې دا تړون د ولسي جرګې
د خلکو مطلب هغه کسان دي چې د ازادي راډیو اوریدونکي دي او سیاسي کارپوهان نه دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به د افغانستان د بشري حقوقو د فعالینو په حواله واوري چې وايي د ښځو په وړاندې د تشدد اندازه لوړه سوې ده. په افغانستان کې به واوري چې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په کاروبار باندې په تور نیول سوی دي. او په دې خبرونه کې بعد نړیوالو مسایلو په ترڅ کې د سوریه حالاتو ته ځغلنده کتنه ولرو. اول به راسو د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویبېدو مسلې ته. نن دغه سند په غوڅ اکثریت باندې تصویب سو. البته داسې رپورټونه مخکې خپاره سوي وو چې ویل کېدل د افغانستان ګاونډي هیوادونه د دغه سند له تصویبېدو سره مخالف دي او ځینې هیوادونه حتی د دې لپاره کار کوي چې دغه سند تصویب نسي. اول به جمیله زری د دغه ولسی جرګې د نن غونډې لجریانه رپورت وړاندې کړي. وروسته به یو ګورو چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دغه سند لاسلیک کېدل به د افغانستان د ګاونډیو لپاره څه پایلې ولري او په خپل د افغانستان لپاره څه ګټې لري.
د ولسی جرګې اکثره غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه بولي او هیله مند دي چې له دې سره به د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنو مخنیوي وشي. د دوی په وینا که افغانستان دغه سند په سمه توګه تطبیق کړي نو د خپلو ګاونډیانو له شره به خلاص شي. په دې هکله د ولسی جرګې دوه استازي شکریا بارکزی او احمد بیزاد داسې وایي.
مفادی پیمان
د دې تړون ګټه ده چې حداقل د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان نه نور د کورنۍ جګړو په لور ځي او نه هم د هغو تورو دورو په لور ځي چې دلته د افغانستان ګاونډیان حاکم شي. نور د افغانستان د خلکو لپاره هم دومره بس دي چې د خپلو ډیرو نازوانه ګاونډیانو ایران او پاکستان په اور کې وسوځي. موږ نن له ګاونډیانو نه د افغانستان د ژغورلو لپاره دا پریکړه وکړه چې ډېره سخته هم وه.
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله منو چې د دا ډول تړونونو په لاسلیک کولو سره د یو آزاد او قوي افغانستان جوړولو ته زمینه مساعده سي. هغه څه چې کولای سي د دې تړون اهداف ترلاسه کړي د افغانانو ښه مدیریت او تدویر دی.
نحوه مدیریت او تدویر افغان هاست.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند یو مشمخ کې په کابل کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو او بیا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په ولسی جرګه کې د شنبې په ورځ 138 وکیلان حاضر وو چې د غول ډلې 159 وکیلانو دغه سند تایید کړ. د ولسی جرګې د رسنیو څنګه د معلوماتو له مخې د دې سند په حق له شپږو وکیلانو مخالفې او دریو ممتنې رایې ورکړې. که څه هم ویل کېدل چې ایران او پاکستان د دې سند د تصویب نه مخنیوي لپاره پراخې هڅې کړې او وکیلانو ته یې د دې کار لپاره پیسې هم ورکړې څو دا سند تایید نه کړي. خو د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډې د دوی هڅو ته برعکس ځواب ورکړ. ولسي جرګې پرته له دې چې د ستراتیژیک وړیکو په سند کوم بحث وکړي د وکیلانو رایې ته یې وړاندې کړ. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دې سند د تصویبولو پر مهال وویل
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د یوې مقدمې او اتو فصلونو په درلودو سره نن تصویبیږي. هغه کسان چې موافق دي شنه کارتونه او هغه چې نه دي سره کارتونه دي جک کړي. د پنځو مخالف رایو په درلودو سره تصویب سو.
د دې سند د تصویبولو پر مهال مولوي شهزاده شاهد، ملا ترخیل محمدي او قاضي نذیر حنفي غوښتل چې په دې هکله باید نور بحث وشي، خو کله چې د ولسي جرګې د نورو غړیو لخوا د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی د اعتراض په توګه له تالاره ووتل. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو دغه سند له 2014 میلادي کاله تر 2040 کاله د اعتبار وړ دی او مواد هم تر همدې نیټې د اجرا وړ دي، خو د دواړو لوریو په غوښتنه تمدیدېدای هم شي. د ولسي جرګې له تایید وروسته اوس ټاکل شوی چې دا سند د مشرانو جرګې تایید ته هم واستولی شي او بیا د ولسمشر کرزي لخوا تر توشي وروسته په رسمي جریده کې خپریږي او نافذ العمل کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
نصیر احمد د کندهار ښار اوسیدونکی یم. دا چې ولسی جرګې ستراتیژیک تړون تصویب کړي دا د افغانستان لپاره یو مثبت پایله لري. ول چې د افغانستان مالی، د افغانستان اقتصادي، د افغانستان زراعت، د افغانستان تعلیم او تربیه لپاره ډیر مثبت پایله لري. ول چې د افغانستان هر سلمنځ تل چې افغانستان له هر هيڅ شاته پاتې دي، نو دا ډول تړونونه تصویبول لاسلیک کول د افغانستان زراعت، د افغانستان کل اقتصاد د واده ورکوي. د افغانستان خلک، د افغانستان آینده په دا ډول تړونونو باندې روښانه کېدلی سي. نو ډیر ورته خوشبین وي چې دا تړون د ولسی جرګې لخوا څخه تصویب سو او د افغانانو، د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان نورې ګټې په نظر کې نیولې وي او د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د ولسی جرګې لخوا څخه تصویبېدل د دا ډول برقدرته دولتونو لخوا څخه چې د دې لخوا څخه هم لاسلیک سوی دی، دا د افغانستان لپاره هغه ډول ګټې لري چې د افغانستان ځوانان، د افغانستان آینده به د دې د خاص روښانه کیږي.
نوم یې عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی یم. دا خو ډېر ښه کار یې وکړ. همسایګان چې په افغانستان کې مشکلات جوړي نو د دغه دپاره دا ډېر ښه اوسو چې دا تړون یې ومني. دا تړون د افغانستان دپاره ډېر په ګټه دی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه تاسې واورېدل. د خبرونی پترس کې مو د وویل چې د ازادي رادیو په خبرونو کې مو په وار وار داسې رپورټونه درلودل چې یو شمېر کسانو داسې فکر کاوه او داسې ویل او داسې رپورټونه هم خپرېدل چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه په ځنګل ډول ایران او پاکستان دغه سند له لاسته کېدو خوشاله نه دي، خو دغه سند بالاخره په غوڅ اکثریت باندې تصویب شو. دغه سند به د افغانستان د ګاونډیو او په خپله د افغانستان لپاره څه معنا لري؟ په دې ارتباط اجمل اند رپورت وړاندې کوي.
د رواني میلادي میاشتې په پیل کې چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په یو ناڅافي سفر کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ، نو ځینې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران یې اندېښمن کړ او هڅې یې پیل کړې څو د افغانستان د ملي شورا غړي وهڅوي چې دا سند تصویب نه شي. په دې برخه کې د ایران سفیر په یو غونډه کې د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر ته په څرګنده وویل چې دا سند دې نه تصویبوي. ویل کېږي چې د پاکستان لوري هم په ځینو برخو کې ورته هڅې وکړي، خو د شنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې په غوڅ اکثریت سره دې سند ته مثبتې رایې ورکړې او تصویب یې کړ. څارونکي اټکل کوي چې د افغانستان د مشرانو جرګه به هم ورته کار ترسره کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي وایي په ولسي جرګې کې د افغانستان د خلکو استازي د مدني ټولنې فشار اړ کړل چې دا سند تصویب کړي.
فارمان د خلکو د جامعې مدني د افغانستان د خلکو تر فشار لاندې وو. نن په فارمان کې معلولینو مایوبین نظارې وکړه، د جامعې مدني روشن فکران د افغانستان ټول خلک په دې نظر و چې دغه توافقنامه باید امضا شي. فارمان چې هر څومره روابط د ایران یا پاکستان سره درلودل که نه درلودل دا توان او دا جرأت نه و چې مخالفت کوي.
سیدی وایي په غوڅ اکثریت سره د دې سند د تصویب بل لاله دا و چې د سند په اړه رای ورکونه علني و او هغه وکیلان چې د دې سند مخالف هم و نه یو غختل د افغانستان د خلکو د امرای مخالف نظر څرګند کړي. خو د ویسا ورسپانې مسول مدیر زبیر شفیقی سره لدی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه د ایران، پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو نارضایتي مني، خو وایي د دې سند له تصویب ښکاري چې د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو په اړه یو څه مبالغې کار اخیستل شوی و.
کومې خبرې چې د سند د نه تصویب په رابطه کېدی په ډېره حده داسې ماته ښکاري چې دغه نننۍ پرېکړې د ولسي جرګې دا ثابت کړه چې هغه اوازې واقعیتونه نه وو.
زبیر شفیقی وایي د افغانستان د ملي شورا د غړو او ځینو نورو قومي مشرانو په ګډون لویې جرګې لال د مخه د امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو ټینګول تایید کړي وو. د ولسی جرګې یو استازي رمضان بشر دوست په ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د امریکا له پلویانو هم روغ سړی نه لري، خو د دې سند سره د ایران او پاکستان مخالفت اوازو اړ کړ چې د سند ته مثبت رای ورکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 میلادي کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې په بیلابیلو ملکي او پوځي برخو کې د اړیکو څرنګوالی ټاکي او پکې د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا د مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کوي. که څه هم افغان حکومت وخت په وخت ویلي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون د هیڅ دریم هیواد په زیان نه دی، خو د سیمې ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ داسې یو سند د لاسلیک په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د محمد قاهر په نوم یو اوریدونکي له جلال آباد څخه په یو پیغام کې د اتصالاتو د ټلیفون د 93 شمیرې لري: ازادي راډیو ته لیکلي د ستراتیژیک تړون په تصویب کوم اعتراض نه لرو، مګر امید لرو چې د دغه تړون له تصویبولو وروسته به امریکایان د افغانستان اقتصادي زیربنایي پروژو ته زیات پام وکړي، په خاص ډول د برېښنا په برخه کې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې د شذو په وړاندې تشدد زیات شوی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د شذو خدمتلار د څنګه مسولینو ویلي چې په تیر دوه میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شذو په وړاندې د تشدد 98 پیش ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل تازه رپورټ کې د افغان میرمنو سره د تشدد او د تبعیض د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. د ازادي راډیو خبریالي زکی غیاسی نذیر د بشري حقوقو د یو شمېر فعالینو سره خبرې کړې دي او پر دغه مسله له کابل رپورټ لري.
د دې کمیسیون د خزو د ملاتړ د څنګ مسؤل سریا سوبرنګ د شنبه پرز ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال په لومړیو دوه میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 98 قضیه ثبت شوې چې دا د تیر کال په پرتله زیات دي. نو موري وايي په یاد شوې قضیو کې یوازې 14 په هرات کې د خزو د وژنې قضیه دي.
خشونت، تبعیض علی زنو
همو شکلش ادامه داره. د ښځو پوړندې تاوتریخواله او تبعیض لا هم روان دی، نه یوازې کم شوی نه دی بلکې لا هم زیات شوی دی. چې موږ ډیر بیلګې هم لرو، د پرختیا سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او افغان دولت ته د اندېښنې وړ دی. یوازې د وري او غوي میاشتو کې د ښځو پوړندې د تاوتریخوالي شاوخوا 98 قضیه ثبت شوې دي چې د اندېښنې وړ ده. او موږ ټول د تاړ بسې څو د ښځو پوړندې تاوتریخوالي چې ډیرای کورنی عوامل دی فکر پرې وکړو.
لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د جمعې په ورځ د خپل رپورت د خپرولو پر مهال په افغانستان کې په سیاسي برخه کې د ښځو په وړاندې ډېر ټینګار کړی دی. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي مېرمنې هم په افغانستان کې په سیاسي بهیر کې د ښځو پر وړاندې خوشحاله نه دي. د ولسی جرګې غړي فوزیا کوفی وایي که څه هم په ملي شورا کې د ښځو ونډه پراخه ده، خو وایي چې د نظام په رهبرۍ کې ښځو ته کم چانس ورکړل شوی.
په سیاسي بهیر لکه پارلمان کې د ښځو حضور پراخ دی، خو اوسنیو شرایطو ته په کتو سره چې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پخوا په پرتله چې د ښځو راتګ لپاره مصرفونه کیږي، بیا هم د ښځو حضور پکې کمرنګ دی. په ځینو برخو لکه د سولې د عالي شورا په بهیر کې د ښځو لپاره زیاته ونډه نه ده ورکړل شوې. نو زه په دې اندیم چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته د ونډې نه ورکول یوازینی دلیل دا دی چې طالبانو ته شین څراغ ورکول دي.
مونږ هڅه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رپورټ په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې ملګري ملتونه وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون په بشپړه توګه عملي کړي. دا د قانون له مخې چې دوه کاله مخکې نافذ شوی، د ښځو وهل، ټکول، په زوره ودول، د ښځو خرڅول، په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول جرم دي او د دې پیښو عاملینو ته د سزا غوښتنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم زلمی رحیمی دی، د کندز ولایت اوسیدونکی یم. زما د نظره دغه پیغام چې تصویب شوی دی دا یو ښه کار دی. زه خو نیک فعال نیسم، ځکه چې د کچیرته د امریکا قوتونه په اوسني شرایط کې د افغانستان د خاورې څخه وتلي وای نو فعلا دغه جنگ ځبلی وطن چې دغه زموږ او ستاسې دی نو دا به نور هم په مشکلاتو مواجه شوی و. خو په عام شرط چې دغه استراتیژیک پیمان چې اوس تصویب شوی دی د دې نه د امریکا د ځان دپاره شخصي نورې ګټې ترې وانخلي، لکه د افغانستان د خاورې نه زموږ په همسایه ملکونو لکه ایران سره چې مخالفت لري تعرض ونه کړي، او یا فرض مثال د هغو قوتونه مونږ باندې تعرض ونه کړي، داسې مشکلات من سره نه وړي، نور مونږ ته کوم مشکل نشته، دا ښه دی.
زه احمد شاه د کندز ښار اوسیدونکی یم. زما نظر د دغه ستراتیژیک پلان په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی او زموږ ملي شورا هم تصویب کړ، دا زما به د نظره ډېر ښه کار وشو. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی، دا به اقتصادي مرستې د افغانستان سره کوي، ځکه افغانستان یو غریب ملک دی. دوی په یوازې ځان باندې نشي کولای چې د خپلې ټولې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، نو که امریکا دا مطلب ولري چې افغانستان سره یوازې اقتصادي مرستې وکړي او نور کوم پوځي غرض ونه لري نو دا زما د نظره ډېر ښه کار و. او که چیرې دغه ستراتیژیک تړون نه وای تایید شوی د شو ملي شورا لخوا، نه کېدای شي چې افغانستان د 2014 کال وروسته د بیا هم د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې لاندې راغلی وای. نو زما د نظره دغه تړون چې لاسلیک شو دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه دی.
له مخدر موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي له تېرو کال نه یې 33 دولتي کارکوونکي د مخدر موادو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور مجازات کړي دي. د دې ادارې ویاند احمد خالد موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د 9 حوزې پخوانی امیر له قاچاقونکو سره د همکارۍ په جرم په 1.5 کال بند محکوم شوی. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل رپورټ لري.
که څه هم د مخدره موادو په قاچاق کې د لاس لرونکو کسانو نمونه او دندې تر اوسه نه دي په ډاګه سوي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د کسانو په لوړو حکومتي پوسټونو کې کار کوه. د دې مرکز ویاند خالد ماهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د مخدره موادو په قاچاق او یا له قاچاق وړونکو سره د همکارۍ په جرم نیول سوي. ښاغلی ماهد وویل چې په دې کسانو کې ولسوالان، د امنیت قمندانان، پولیس او ملکی کارکوونکي شامل دي چې هر یو یې د دوی د جرم په پام کې نیولو سره په مجازاتو محکوم سوي.
په 1990 کال کې د مخدره موادو د جرایمو د استیناف محکمې لخوا د عامه خدماتو 33 تنه کارکوونکي د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن وپیژندل شول. دا کسان د مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د قانون له مخې په مجازاتو محکوم شول. په دې کسانو کې ولسوالان، د امنیت قمانداران، پولیس او ملکی کارکوونکي شامل وو چې د محکمې لخوا په مجازاتو محکوم شول.
شغل ماهد ویل چې په روسي کې د کابل ښار د 9 حوزې په خوانی عامر له قاچاقونکو سره د همکارۍ په جرم په 1.5 کال بند محکوم کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د دې حوزې دوه کارکوونکي هم په 5 کلونو بند محکوم کړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د مخدره موادو له قاچاقونکو سره د افغان امنیتي ځواکونو همکاري مني او وایي چې له 2 کلونو راپدې خوې د دې کسانو تعقیب پیل کړي. صدیقي ویل چې تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت له اړوندو ادارو څخه په صلح او کسان په دې قضیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړي. د زیاته کړه چې ځینې د کسانې د هیواد عدلي او قضایي مرکزونو ته هم ورپېژندلې دي.
تقریبا په دغه تیرو 2 کالو کې په سلګونو هغه کسان چې متاسفانه د دوی اعمال د خلکو د منلو وړ نه وو او یا پفتادو که لاس درلو دوی تکتا سوی دی او ادی او قضایی نهادونو تا تسلیم سوی دی نو داغ لڑی ریر پکلک او پجیدیت باندی دوام لری نو دا کرونه چارو وزیر دا محمدی صاحب اصلی هدف داده که تو دا فساد را ډیر په جدي توګه مبارزه وکړي او هغه کسان چې په فساد کې لاس لري او د هغوی عملکت د خلکو د منلو وړ نه دي هغوی د پولیسو څخه باید پاک شي.
د ځینو کارپوهانو په باور د حکومتي چارواکو له همکارۍ پرته ناممکنه ده چې قاچاق وړونکي دي په دې پیمانه مخدره مواد بهر ته قاچاق کړي، خو له دې سره سره تر اوسه پورې کوم جک پوړی حکومتي چارواکی په دې تړاو نه دی نیول سوی. افغانستان اوس هم د نړۍ د هغې هیوادونو په سر کې ځای لري چې نشه یي مواد تولیدوي.
خبری مجله اوری.
اوس به راستو یوې نړیوالې مسئلې ته. په سوریه کې فعالان وایي چې حکومتي ځواکونه د سوریه د هومس په شارګوټي کې د ماشومانو او ښځو په ګډون نوي تنه وژلي دي. دا تر هغه وروسته چې ملګرو ملتو د سوریه لپاره د سولې پلان طرحه کړی او هلته یې څارونکي استولي، په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. اجمل ان په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د شنبې په ورځ د یوټیوب په انټرنیټي پاڼه کې د لسګونو ملکیانو د اټسادو ویډیوي تصویرونه چې په وینو لړلي وو پکې ماشومان هم شامل و خپاره شول. فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د جمعې په ورځ پر هولا سیمه د درنو وسلو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دا ملکیان وژل شوي دي. تر اوسه پورې دا رپورټ په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی، خو که چیرې دا مرګ ژوبله وختي وي نو دا به په دې هېواد کې په وروستیو څوارلس میاشتو کې تر ټولو خونړۍ پیښه وي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي چې د نورو بریدونو له ویرې د هولې سیمې ډېر خلک اوس د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون هم د هولې د مرګ ژوبلې د ځینو برخو تصویرونه خپاره کړي، خو د مخالفینو دا ادعا رد کړې چې ګوندې دا کسان د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي، بلکې ویلي دي چې دا مرګ ژوبله تروریستي ډلو اړولې. بسما کودمانی چې د سوریې د حکومت د مخالف ملي شورا ویاندې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا یې غوښتي چې په دې اړه د بیړنۍ غونډه جوړه کړي او د دا ډول ډله ییزې وژنې په اړه د ملګرو ملتونو مسؤلیت دې وټاکي. په عین حال کې فرانسې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان د پلان د سمدستي عملي کېدو غوښتنه کړې ده. لاوران پیویوس د شنبې په ورځ د هولې د سیمې ډله ییزه وژنه وغندله. ویل چې د یک شنبې په ورځ به دی په دې اړه له کوفی انان سره خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ښاغلي انان پخوانی پلان چې د اوربن هدف یې د ښارونو څخه د پوځ او مخالفو وسلوالو ډلو وتل او د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو پیلیدل و ناکام شوی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په تیرو څوارلس میاشتو کې په سوریه کې تقریبا لس زره کسان وژل شوي دي.
خبری مجله درنو دوستانو، په څو ثانیو دقیقو کې د ازادي راډیو د خبری مجله پای ته رسیږي. بله خبری مجله به مو هم پیلیږي په څو دقیقو کې. تر هغه پورې له لشکرګاه یو رپورټ لرو. نن په هلمند کې د لشکرګاه په ښار کې د عکسونو یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې به عکسونه هغه عکسونه چې خلکو اخیستي دي نندارې ته وړاندې سي، او دغه نندارتون به یوه اونۍ پرانیستی وي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی رپورټ وړاندې کوي.
د دې انځوریز نندارتون ډیری برخې ټولنیزې وې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نیولې، هنر، طبیعت، روغتیا او تاریخ باندې ډیر انځورونه کښل سوي وه. دغه نندارتون ته په لومړۍ ورځ ډیر کسان نه وراغلي. د دې نندارتون لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې پیسې ورکول کېږي. د دې انځوریز نندارتون مشر رضا ساحل وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې به دغه ډول نندارې جوړې کړي. هغه وویل هدف یې له دغه نندارتون څخه نړیوالو ته د افغانستان د جنګ سره سره دلته د ژوند او د راغلو پرمختګونو ښودنه ده. ساحل وویل د هیواد په اتو ولایتونو کې به نږدې څوارلس زره کسانو ته د دې انځورونو د لیدلو زمینه برابره کړي. دی وایي په دې نندارتون کې د ځای سو انځورونو لارې هڅه سوې ده چې په افغاني ټولنه کې د ژوند کولو د مثبتو اړخونو ښودنه وسي. ساحل وایي تر اوسه لا ډیری خلک د افغانانو د کورنۍ او ټولنیز ژوند په اړه معلومات نه لري. د انځورونو دغه نندارتون د دې اونۍ تر پنجشنبې پورې د لشکرګاه ښار په پخوانی سینما او فرهنګي مرکز کې دوام لري. چارواکي وایي هر څوک کولی سي راسي او له نندارتون څخه د هغه تصویرونو چې د افغاني ټولنې یوه برخه ده لیدنه وکړي. هیروي مچ چې څومره د وړاندې د کندهار څخه د کندهار د ښکلو هنرونو د ټولنې له لورې راوړل سوي ټول انځورونه په لاس کښل سوي وه، خو د افغان فوټو ژورنالیزم لخوا نندارې ته وړاندې سوي ټول تصویرونه په کمرې اخیستل سوي دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی امان الله د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک او همکاریو د تړون په ارتباط لیکلي. دغه تړون به زیاتې ګټې ولري او یوه ګټه یې دا ده چې د ګاونډیو لاسوهنې به بندې شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د نن ورځې لپاره زموږ د وروستیو خبري مجلو اوله پای ته ورسیده. بل خبري مجله به مو پوره په 2 بجې باندې پیل سي. تر نورو خبرونو زه فرشته جلال زی اجازه غواړم او بل خبرونه به مليها احراري درته وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان از شما و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در نیم ساعت مجله خبری که با ما هسته تحولات افغانستان و جهان را پیگیری میکنیم در مسائل افغانستان میشنوید.